تاوان دا چې کله چې خزي منګه نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې د 1 میلیون وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي، هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایفو باندې، یعنی ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې، یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولي خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسي تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتون نو تعلق زره اوس سبڅت فرصتونه برابر سو، لامبو په دغه حالت کې هم موتاج چې هندستان ته تداوی تلار شو یا پاکستان ته تداوی تلار شو، هغه موتاج دې را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلم ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاص ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخري دي، نن د ملیشیاو نخري دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخري او د بلوچستانو نخري وهلو تکول زغمی افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیسته، لنجونې بریالۍ هم سولې، په خو نمرو باندې تب پنځي ته، همداسې نور لوړو پنځیو ته. خو یو کال وته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې نجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو دغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو، او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي، او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو، دا هم درته ثابت شو. تا تر نن ورځ پورې هغوی وزن ډوله چې امرسانی ته ماتل سي. دا څنګه امرسانی ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا امرسانی صادر کېږي. ولې نه صادرېږي؟ دا امرسانی ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم امرسانی شو. او بل دا چې سږ کال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه. ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږ کال دغه وانخلي امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحان د غوښتې معذرت تېنه غوښتې نه غوښتې ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بیخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، که لا دوی دا ثابته کړي چې د اسد خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې نجونو ته چې تاسې امرسانی پورې ماتل وکړي، څه نجونې هم امیدوارې وې، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزاری و، هغوی هم امیدوارو، استادان هم امیدوارو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی. د تحلیل او د درک فهمې په دې کې نشته، او که ستاسو خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابین واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې، یو امید چې خلک درلودله هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول د ملک څخه د باندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي، او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په آرامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه جګ شوی، هېڅ یې خیال په باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی. دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده، یعنی د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ دپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې دپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسټرۍ پورې ورسول، او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه دې ټول همدغسې فلج کړل، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي. اوس هغه خپل پیسې لا بېرته نه سي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک للی سي، او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سر ورته ګوري، ضربه ده سراسر چې ګوري، درد ده سراسر چې ګوري، هیڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړې ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم انجونو امتحان ورکړی و، د هغو یوه ګیله دا وه چې حتی په لسو بهترینو کې دوی انجونې نه وې راوستلې. حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسې د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا، دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د مرتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي، مرتسالاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی دپاره ډېره عادي خبره ده، او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکه داران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکه کاران دی چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي، هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده، هغه د دوی هغه پس پاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده. دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله، ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره، ایا دي زنانه را سره دي، ملا دي مات شه، ولې حیا دي ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې، ولې په زنانه باندې شرمېږي، ته د اسمان نه راونوېدلې که یو زنانه پیدا کړلې. هغه فکرونه اوس هم د دوی سره سته، دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو، خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دېونه خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول خیاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري او موږ له کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. کسان پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغه سې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاشو، لنډ مهاله مال او کورسونه پسې تعقیب کړو. دغه سې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده، دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي. افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته، خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره عکس دپاره راپور دپاره د مستند دپاره مثبت سوژه هم موجود دي کمی نه دي د افغانستان خلکو مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه دپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د کاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صاحب ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا په نورستان کې، په ځاځي اریوب کې، په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې ما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بېباوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضرېږي، یعنی هغه کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر علم پال او ډیر ښه چلان کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږدي موږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته عکاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانی صاحب، افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتا چې کله سوفی تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله ساحې ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته راشي شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره اظهار و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم ښه کار ممکن دسی او برخورد ورسره و نه کی چې دغه خوخ نشي به داس برخورد ورسره شوی وي نو هغه نادیده و نسی ځکه چې اصول کسانو کې یو دوا 15 خام خاص کسان پیدا کیږي چې هغه یو زشت چلند وکي نو هغه باید نادیده و نیول شي د سجدي و نه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلق د کمرې او د عکس او د شیان سره ډېر زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د ناکاسي او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمری او دمدی برخی یا دمدی بیل وسایل بیخی پرمانه دی مختلف دی مختلف کمپانیو دی مختلف حوادونو تولیدات دی خوانی کیمرو تا نسبت وسانی کیمرین خی پیچرون لری خی اپشنون لری یعنی یو سره چو غاڑی دیر خی اکس اخیستلی شی فقط لگ بلتیا غاڑی مهم خبر پا اکس و ویڈیو اخیستلو کی زاویه دانو چکل تا زاویه و پریمینگ برابر کنور مو انشال اکس و تصویر نخرافیگی لگ مهارتونه درونی دی من سبا دا وسایل چی دی لگ مهارتونه یو سوک درونی ولری دی عکس اخیستلو یو شوق و علاقه مندی ولری او دا عکس اخیستلو لگ درک او فهم ولری نور دا وسایل بیر پرمختللی وسایل راغلی دی من سبا زیرک تلیفونونه دی مختلف ډول کیمرې دی نو دی ښه عکس اخیستلی شي ډیره ښه ویډیو کوی شي نو مختلف وسایل موجود دی
بله تاسو د عکسونو او د ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوا قسمه تصویرونه موږ خپروي یو د تصویرونو مثال سیب چې هغه د هغه ورځې ټرندینګ موضوعات وي یا چې هغه ورځ سوجاوي ګرمه سوجاوي په ټولنیزو رسنیو کې کا د هغه اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر چلیږي هغه لاند محاله او بل بیا وګد محالی دغه وګد محاله عکسونه ویډیوګانی ویچه وګد محال کې مثال کریشی لاس پلاس شی او خلک خو خې دوامدار خو خوي هغه بیا سوجي پیغام او خپل مهمه ده یا باید د سوجي ویچه هغه خقوی پیغام ولري او یا باید د سوجي ویچه هغه ډیر خایست ولري نو خایست او پیغام ډیر مهم دي د خلک بیا زیات خو خوي او دا ټریننګ موضوع چې دی هغه خلک هغه وخت په خوښوي چې هغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي شیر کوي لایک کوي او خوښوي او نظر پی ورکوي هغه ټریننګ موضوعات دغه استثنایی دی هغه هر ډول موضوع کې دی چې ترند ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتما چلیږي خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي
بله اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغه سي عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما هم سمه د مخ کې په یوټیوب باندې شو ویډیوګان په انګلیسي ژبه خبرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه کابل ښار ځینې ویډیوګان مې ورسره د شروع دی او د مایپر د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګان یو د سره لګ تشریح په انګلیسي ژبه نو باور وکړ د خارجانو ډېر دغه خبرګون مسرګان کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات په اړه اورو نو افغانستان کې ډېر د شیان شته ډېر ولې سه اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کوي چې افغانستان ته درشو څنګه کولای شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لار درشو افغانستان کې اوس د خارجانو لپاره یا بهرني ګرځندیانو لپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي کچېری په دولتي ساتنه لکه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب د لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید تر سره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سره کوي شي د خپل وطن کلاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه، چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو چې څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
یوازې ډیر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولای شي چې لنورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسي د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم ترینوان لاندې او چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ اکاسي واقعا په
افغانستان کې د افغانستان قومونو او افغانستان مختلفو نظرونو او دورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوسته شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې زازیاریو ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کیږي په رسنیو کې، نو دا د خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او د خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب په یو دو سو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغه سی وضعیت سره مخامخ نسی، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک دی غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب با جرأت اوسیږي په ما خبره سپینسترګه اوسیږي ځکه چې کچېره مو تاسو هر ستاسو دلیل موجود دی چې دې زیاکس ما اخلا ځکه چې دا خبره ده دې زیاکس ما اخلا ځکه چې دا خبره ده او چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نشي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نشي نو دا د یو عکاس درونی مهارت دی چې دی باید کاست کوي په دې اړه خلاره ادا ده چې ډیر کار وکړي ډیر تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به کار اسانه شي
ډیر مننه کور ودان تاسو د وخت چې په ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د افغانستان ځوان کاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي ملما پروګرام کې از مشر پوښتنې ځواب ولې
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی اثر سری سر سری ما دخل فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیاوری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت نیکی مدعی فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر
Rubavi, 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 Malangarasha, Rubavi, Rubavi, Rubavi.